د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر واخم او تاسو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له دریو څخه تر څلور بجو په دې غړي کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو او یوه اونیزه خبرونه هم تاسو اوریدلی شئ. نو هیله ده چې راسره اوسئ او په تازه حالاتو ځان خبر وساتئ او د دې غړي تر پایه پورې تاسو د مشال ریډیو د ټول رپورټونه مرکه او اونیزه خبرونه وګورئ. ورول کاکر به تاسو ته د دې خبرونو په سر کې
نمړې د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په بیجینګ کې د چین له مشرتابه سره لیدنه کړه. افغان چارواکي وایي په کابل کې د پرونی برید د مړو شمیر درې څلوېښت ته رسیدلې. او هند په رسمي توګه د ایران د چابهار بندر د فعالیت چارې سنبال کړې. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په بیجینګ کې له خپل چینی سیال وانګ یی سره لیدنه کاته کړي او د خپل منځي اړیکو ترڅنګ د افغانستان د جوړجاړي په اړه هم خبرې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي نن مشال رادیو ته وویل چې شاه محمود قریشی تیر شپه چین ته رسیدلی. نوموړی به تر چین وروسته روس ته سفر کوي. شاه محمود قریشی د څلورو هیوادونو په دې سفر کې پرون په تهران کې له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره هم لیدنه کاته وکړل او د سیاسي او اقتصادي تعلقاتو پر لا نور پراخولو او د سیمې پر امنیتي خبرې وکړې. شاه محمود قریشی تهران ته ترته ګوړاندې کابل ته تللی و او له افغان چارواکو سره یې د سولې پر بهیر خبرې کړې وې. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د شخړو د هوارولو ځلي کونسلونو یا ډي آر سي سږ کال څه باندې شپږ زره او دوه سوه شخړې هوارې کړې دي. د دې کونسلونو غړي بې پلاوه مشران، پخواني سرکاري ملازمین او غیر سیاسي کسان وي. د پولیس محکمې د عامه اړیکو دفتر پرون جاري کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې کونسلونو له وجې نه یوازې پر عدالتي نظام او پولیسو بوج کم شوی دی، بلکې د خلکو مسلې هم په اسانه او ارزانه توګه هوارېږي. د یاد دفتر مشر وقار احمد په دې اړه مشال رډي ته وویل
په خپل د پښتو په قانون باندې، د اسلام په قانون باندې او د تاجرات پاکستان قانون لاندې کې کوم ځای کې تاغه خبره سمون خوري هغه شانتي روغ جوړ کړي او په دې کې هر قسمه مسلې دوی هواري.
د شخړو د هواري اولنۍ ځلي کونسل په 2013 کال کې په پېښور کې جوړ شوی و چې له کامیابۍ وروسته یې دا نظام د سوبې نورو ضلعو ته هم وغځول شو. په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن له حکومت غوښتنه کړې چې د ورکړل شوو خلکو مسله دي سنجیده واخلي او ترمندنې وروسته د عدالت ته وړاندې کړي. یاد کمیشن د دسمبر پر څلورویشتمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې مقصد لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن د رپورټ تر مخې د روان کال د نومبر تر دیرشمې پورې ورسره څه د پاسه 2000 حل طلبه کیسونه وو، خو په خبر پاڼه کې راغلي چې د لادرکه کسانو شمیر تر دې زیات دی. په کوټه کې د ورکړل سو بلوچو لپاره د ژغ پورته کوونکي تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال رډي ته وویل چې د بلوچستان څو وزیرانو ملاقاتونه ورسره کړي او د مرستو ډاډ یې ورکړی دی، خو د ده په وینا دوی مطمئن نه دي. د ورکړل سو کسانو زیاتره تورونه د پاکستان پر پوځ او جاسوسي ادارو لګول کیږي، خو هغوی دا یوازې تورونه بولي او ردوي. افغان چارواکي وایي په کابل کې پر حکومتي ودانیو د وسلوالو په پرونی ډلیز برید کې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان وژل شوي او تر لسو زیات نور ژوبل شوي دي. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا دا جګړه اته ساعته روانه وه او ټول برید کوونکي پکې وژل شوي دي. د کابل پولیسو ویلي چې تر برید وروسته د مړو او ټپیانو لټون لا هم روان دی او اندېښنه شته چې دا شمېر زیات شي. چارواکي وایي برید هغه وخت وسو چې وسلوالو کسانو د شهیدانو او معذورانو د ریاست مخې ته لومړی موټر بمې چاودنه وکړه او بیا د څو منزله ودانۍ ته ورننوتل. د چارواکو په وینا پولیسو په هماغه لومړیو شیبو کې تر درې نیم سوه زیات کسان له دې ودانۍ په خوندي توګه ایستلي وو. افغان ولسمشر اشرف غني د دې برید غندنه کړې او ویلي دي چې وسلوال له افغان ځواکونو سره د جګړې پر ځای د شهیدانو او معذورانو پر مرسته کوونکو بریدونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې برید غندنه کړې ده، چا یې تر اوسه ذمواري نه منلې. هند په رسمي توګه د ایران د چابهار بندر د فعالیت چارې سمبال کړې دي. د دې بندرګاه د فعالیت چارې د دسمبر پر 23مه په تهران کې د هغې غونډې پر مهال هند ته وسپارل سوې چې د ایران، هند او افغانستان استازو په کې ګډون کړی و. د انډیا پورټس ګلوبل لیمیټډ په نامه د هند حکومتي کمپنۍ به دا چارې پر مخ وړي. د ایران حکومتي خبري اژانس ایرنا د یو ایراني چارواکي له خولې لیکلي دي چې د چابهار بندر د فعالیت چارې په لنډمهاله توګه د 1300 میاشتو لپاره هند ته ورکړل سوي دي او له هغه وروسته بلس کلنه موده وي. امریکا چې د روان کال په نومبر کې پر ایران بندیزونه لګول، نو یې د افغانستان په خاطر پر دې بندرګاه بندیزونه ونه لګول. د چابهار بندر زیاته برخه هند جوړ کړې ده چې افغانستان ته د سپلای مهمه لاره ورکړې او له منځنۍ اسیا سره د تجارت لپاره پر خپل حریف پاکستان تکیه ختم کړې. په انډونیزیا کې د سونامی له کبله تر اوسه د وژل سوو کسانو شمیر 303 ته رسیدلی دی. پرون د دې هیواد له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې وویل چې د ډسمبر پر 22مه راغلی دی سونامی کې تر 1400 زیات کسان ژوبل سوي هم دي او د نورو مړو او ژوبل کسانو د را ایستلو چارې روانې دي. یاد ادارې ویل چې لږ تر لږه 138 کسان اوس هم لا درک دي او د باران له امله امدادي کارونو کې مشکلات. دا سونامی د اور شندونکي غره د لاوی په نتیجه کې راغلی. د انډونیسیا، سوماترا او جاوا جزیرې سخت ځپلې دي او په سلګونو کورونه، هوټلونه او نورې ودانۍ تباه کړې دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیاوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109 روپۍ خرڅل کیږي او 109 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 104 روپۍ 10 پیسې او 115 روپۍ. یو ایرو 155 روپۍ 50 پیسې او 155 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 50 پیسې او 30 روپۍ. یو سعودي ریال 10 روپۍ 95 پیسې او 10 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه شته. په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل ورو. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان، ایران، چین او روس په دوره د څه لپاره تللی دی؟
سمه خاند چې د شاه محمود قریشی خبرم دا ده چې دا گاوندی هیوادونه د دې هم مدد واخلي چې طالبان
د کورمې خلکوی حکومت دی اجازه ورکړي چې د خپلو غرونو له مدنیتو ګټه والي او په دې کار سره دی د اف سی آر قانون په عملي توګه له منځه یوسي.
قبایلو تا پته ده چې قبایلو باندې سوره ظلمونه وشو، سوره غوشو 70 مو تیاری کې تیل کړو. تور قانون ختم نه دی او زیاتې کړی دی. ماغه ډنډا ماغه زور دی.
په بلوچستان کې د غیب کړل شوو بلوچانو کورنۍ وایي صوبایي حکومت د ستونزو حل نه لري، ځکه خو احتجاج وفاقي حکومت مخې ته وړي.
اسلام آباد ته ځو یا کراچی ته ځو، دا پروګرام جوړو.
او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې تاسو د مشال ریډیو مجله هم اورېدلی شئ. را سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر له 24مې د سیمې د 4 هیوادونو، افغانستان، ایران، چین او روس ته د سفرونو لړۍ پیل کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویل د دې سفرونو موخه له یادو هیوادونو سره د پاکستان د اړیکو ښه کول او د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې پراته خنډونه لرې کول دي. څېړونکي به وایي د افغانستان د سولې په تړاو دا مهال تر ټولو غټ چیلنج د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو شروع کول دي. په دې اړه د هارون بچا څخه نور تفصیل ورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت خبر پاڼه وایي د هغه هیواد خارجه وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر پر 15مه په بیجنګ کې خپل چینایي سیال وانګ یی سره ولیدل. دوړو چارواکو د چین او پاکستان پر اړیکو سربیره د سیمایي همکارۍ زیاتولو او همدارس د افغانستان د روغ جوړې په تړاو پر پیل شو نو هڅو خبرې وکړي. د خبر پاڼې تر مخه دوړو خو هوټ کار کړل چې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره به ګډه تګلارې جوړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر له 23مې د سیمې د څلور هیوادونو افغانستان، ایران، چین او روسیې د سفرونو لړۍ پیل کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه سفرونو هدف له یادو هیوادونو سره د پاکستان د اړیکو پیاوړي کول او د افغان سولې په تړاو د نوو پرمختګونو په اړه د سیمایزو مشرانو باور ترلاسه کول دي. خارجه وزیر قریشی د خپل سفر په لومړي پړاو کې د ګل پروس کابل او وروسته تهران ته ورسید. نوموړي په کابل کې له خپل افغان سیال او وروسته د افغانستان له ولسمشر سره ولیدل. قریشی له افغان چارواکو سره په خبرو کې ډاډ ښکاره کړل چې حکومت به افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. په اسلام آباد کې خبریال او شنونکي طاهر خان وایي د افغان سولې په خبرو کې د امحال تر ټولو غټ چیلنج د طالبانو له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینول دي. د نوموړي په خبره پاکستان هڅه کوي په دغه لړ کې د سیمې د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي.
د سیمې د هیوادونو یو موقف مخ ته راغلی چې سیاسي حل ته توجه وکړ. ځکه خپل باندې امریکا غوښتل چې سیاسي حل ته توجه وکړي، لیکن د ټولو نه مشکل مرحله چې پاتې ده هغه دا دی چې طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کینول. پاکستان نه بیا لکه تمه زیاته ده د زرمی خریدات چې د متحده عرب اماراتو د سفر نه وروسته د پاکستان د فوج مشر سره ولیدل، یا د افغانستان مشرانو ځینې بیانونه هم راځي چې هغه هم لږ سخت وو. زما خیال دی چې د شاه محمود قریشي خبره هم دا ده چې دا ګاونډي هیوادونه د دی هم مدد واخلي چې طالبان قانع کړي چې هغې راشي او خپل افغانانو سره کی.
د پاکستان خارجه وزیر په تیرو لسو ورځو کې کابل ته دوه وارې ولاړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویلي افغان او پاکستاني چارواکو په کابل کې د ګل دورې په لیدنو کې پر دې سلا شوي چې د امن پروسه مخته یوسي او له خپل منځي اړیکو تجارت سر پر تړلو موضوعاتو د خبرو لړۍ ته دوام ورکړي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم د ګل پروز له کابل ته ایران ته ولاړ او هلته له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره ولیدل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ایران ته د قریشی اولنې رسمي سفر وو. ټاکل شوی نوموړی تر دې وروسته روسیې ته ولاړ شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د کورمې یو شمېر اوسیدونکي له تیرو څلور ورځو راهیسې په پېښور کې په احتجاج وو. دوی له حکومت وغوښتل چې د ګنده او سیمې غرونو ته د سیمې د خلکو پر تګ لګېدلې بندیز پورته کړي. د دوی په وینا د سیمې شاوخوا 4500 کورنۍ د ژوند تیرولو لپاره د دوی په غرونو کې موجودو معدناتو باندې تکیه کوي چې په وینا یې ځلې انتظامي په دغه لاره بنده کړې ده. اوس دوی د حکومت سره مذاکرات کړي دي چې په اړه د شبیر احمد جان رپورټ.
پیخور کې د کورم قبایلی ضلع احتجاج کوونکو خپل احتجاج د نن نه د ځنډولو اعلان کړی دی. دا اعلان دوی هغه وخت وکړو کله چې بیگانه وخته د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان اجمل وزیر دوی ته د دوی د غوښتنو د پوره کولو ژمنه وکړه او دغه احتجاج په ځای کې ورسره لیده کاته وکړل. ولې په دې اړه مو اجمل وزیر سره د تماس نیول هڅه وکړه، ولې د هغوی د مصروفیت له وجې ورسره خبرې اترې ونه شوې. دا پام وړ ده چې تیرو څلور ورځو راسي د کورم قبایلی ضلع ګندو قبیلې دغه احتجاج کوونکو پیښور کې احتجاجي کیمپ لګولی وو او دوی غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د مدنیتو ډګ غرونه دي چې د دوی او د دوی د کورنو پرې ګزران روان وو. ولې دوی وایي چې د تیرو څلورو میاشتو راسي مقامي ضلع انتظامیه د سیاسي خلکو په مداخلت باندې دغه غرته د دوی پتلو باندې بندیز لګولې دي او دغه لارې هم بند کړې ده چې له وجې د دوی روزګار سخت اغیزمن شوی دی.
دغه احتجاجي ناشته کې برخه اخیستونکو یو مشر ملک مراد خان مشال لیډو توایي
څلور میاشتې کېږي سهاران باندې روډ باندې پرور باندې مال نه پرېږدي، ملونه ګوډي نه کوي دا نه پرېږدي. نو حکومت مو په باندې سیکشن ونه خصمور وته حکومت ته جوړه پرېوته د مو مغارز زګ ده د مو مغا خوراک ده او بچیند مو پنوري.
مراد خان وایي چې دغه ګام نه خوشا څلور نیم زره کورونه اغیزمن شوي دي او دا وخت هغوی روزګار بند دي.
تقریبا څلور نیم زرا کسان کور یو مونږه د ګنداو هغه ظالم را باندې غونډه را پاتید د موریزه کې بند ک ټیکادار غریب په کروڑو ملیونونو توان وک په هاړ کې هغه وچلولې دغه خپارې څو څارزګاری د مونږ روان ک
د دغه قام یو بل غړی نذیر خان وای چې خو کو د اف سی آر تور قانون ختم کړی شوی دی. خو له دوی په وینا اوس هم دوی سره هم هغه شان زیاتی روان دي.
ته قبایل او تا پته ده چې قبایل باندې سوره ظلمونه وشو سوره غو شو 70 سال مو تیاری کې تل کړو. قبایل تور قانون شتا تور قانون ختم نه دی او زیاتی کړي دي. ما غا ډانډا ما غا زور دي.
دغه مظاهر چانو د دوی د سیمینه د قومي اسمبلی غړي منیر اورګزه باندې تور لګاو چې هغه د خپل پرسنټیج او کمیشن لپاره په ځلې انتظامی فشار اچول دي او دغه سړک هم بند کړ دي او دغه غرته د دوی پتلې بندیز هم لګولې دي. ولې پدې اړه مو چې کله د قومي اسمبلی غړي منیر اورګزه سره تماسونه ول نو هغه مشال لیډو ته ویل چې ردی دوه قومونو د وړاندې نه پدې جګړه روانه و او په دوی لګول شوی تورونه هم بې بنیاد دي. دغه احتجاج کوونکو وینا وه که راتلونکي درې څلور ورځو کې د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به مجبوره شي چې وار بیا په پېښور کې د ګورنر هاوس مخې ته خپله احتجاجي ناسته پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه پغاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو په بلوچستان کې د غیب کړل شو کسانو کورنۍ وایي صوبایي حکومت یې ستونزه نه شي حلولی نو ځکه اوس غواړي چې خپله خبره وفاقي حکومت ته وړاندې کړي. په همدې حال کې د پاکستان انساني حقونو مستقل کمیشن په زوره د لادره کاکړل شو کورنیو سره ملاتړ ښودلی ویلي دي چې حکومت تر اوسه پورې دا لویه انساني المیه بابیزه بللې وه خو تر دې وروسته دې د حل لپاره پاخه ګامونه والي. په اړه یې دا رپورټ اورو. د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن له حکومت غوښتي چې د غیب کړل شو خلکو مسله دي سنجیده وګڼي او تر موندنې وروسته د عدالتونو ته حاضر کړي. د کمیشن د دسمبر په 23 خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د دې مقصد لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن د رپورت تر مخه د روان کال د نومبر تر 13 پورې ورسره 2014 کسانو حل طلب کې سونه موجود و. خو په خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن د شمیرو تر مخه په زور غیب کړل شوی خلک تر دې ډیر زیات دي. په خبر پاڼه کې د کمیشن د مشر مهدی حسن لخوا ویل شوی چې حکومت د وادو باوجود د مسلې ته پام نه کوي نو ځکه په کوټه کې بلوچستان مجبور شول په سخت یخنۍ کې شپه ورځ د حکومتي ودانۍ او مخې ته احتجاج ته دوام ورکړي. په کوټه کې د غیب کړل شو بلوچستانو لپاره د غږ پورته کوونکي تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته پرون ویل چې د دوی د ښځو سړو او ماشومانو تر دوه هفتو احتجاج وروسته ورسره د بلوچستان حکومت څو وزیرانو د دسمبر په 23 وکتل خو د هغه په خبره چارواکو د دوی د خوشحالولو لپاره ورسره د پخوا په شان پوچي وادي وکړي نو ځکه به اوس خپل احتجاج تر اسلام آباد او کراچۍ غځي. نوموړی زیاته کړه
ملاقات کې د درې وزیرانو له دې خبرې وکړه موږ دا کار کې ناکام شوی موږ دا نه کیږي بیا هم موږ کوشش کوو او دا کوشش خو شرکت ځا لګیا چې دا کوشش کوي لکه تعالی کو ماته کیږي چې زدا احتجاج کې ناشته هم وکړتا دي کین پر تاسو موږ ته ویلې دي چې هم کوشش کر رہے ہیں ہم ابھی بات کریں گے مجھ بات خبر کروں اس اسلام آباد تزو یا کراچی تزو دا پروگرام جوڑو گیا تو گورو اور ادھر تو میرے یخن دے اور ددوی سے اچھی ہو شیم نوز.
د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن په خپل پرونی خبر پاڼه کې د چارواکو او مظاهره چانو د ملاقات ستاینه کړي خو پر حکومت یې غږ کړی چې د ملک د آئین او ملګرو ملتونو د تړونونو په احترام دي هغو ته سزا ورکړي چې خلک په زور غبي. مشال ریډیو د پاکستان بشری حقوقو وزارت سره په دې اړه د خبرو هڅه وکړه خو هغوی نه غوښتل په زور د غیب کړل شو کسانو پر مسله وغږیږي. د دسمبر په 11 د دې وزارت وزیر شیرین مزاری په پارلیمنت کې ویل چې په هیڅ جمهوریت کې په تیاره کې د خلکو غیبول جواز نه لري. هغه وعده وکړه چې په دوه میاشتو کې بعد د دې ستونزې حل راووزي.
په بلوچستان کې ځینې وسلوال ډلې له پاکستان د آزادۍ اخیستو لپاره مبارزه کوي چې پوځ یې پر ضد ګڼ عملیات روان کړي. په همدې حال کې بلوچستان پر امنیتي ځواکونو تور پورې کوي چې د خپلو حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوونکي کسان هم نه پرېږدي او په زور غیبي چې وروسته یې مړې موندل کیږي. د پاکستاني پوځ وایندانو په بیا بیا خبري غونډو کې دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په وزره غیب کړل شوو کسانو کې د 400 کیسونه حل شوي دي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
مشال ریډیو اوریدونکو، د خبر پختونخوا پولیس وایي سږ کال د شخړو د هواري لپاره د جوړو ضلعي کونسلونو له لارې 6200 کیسونه هوار کړي دي. د پولیسو په وینا دا کونسل چې له وجې پر عدالتونو بوج کم شوی او له کارکردګۍ خلک هم خوشحاله دي، په نوو جوړو شو قبایلي ضلعو ته هم غځي. رابع اکرم خان پی رپورټ لري.
د پولیسو محکمې د عامو اړیکو د څنګه لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه چې سخ کال ورته 8728 کیسونه راغلي وو چې پکې 6500 کیسونه یې هوار کړي او 1423 خړې اړوند کونسلو ته د هواري لپاره لیږلي. د یادې محکمې خبر پانی زیاتوي چې د ټولو زیات کیسونه په ثوابې کې هوار کړي شوی دي چې شمیر یې 1492 دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د پولیس محکمې د عام اړیکو ډایریکټر وقار احمد وویل چې د شخړو د هواري د کونسلو د لارې د ولس مسلې په لږه موده کې هواریږي. دی وایي نه یوازې د کونسلو سره په عدالتونو بوج هم کم شوی، بلکې د سرکاري وسایلو بچت هم کیږي.
د پښتو په قانون باندې، د اسلام په قانون باندې او د تاجرات پاکستان قانون لاندې کې کم ځکه تاغه خبره سمون خو هغه شانتي روغ جوړ کړي او هر قسمه مسلې د هواري د مہر دا خوریو د ماما په مینس کې د زمکو د جیداد د خلکو د پیسو د لانجو شخړې چې کومې دي دا ټول هواریږي.
ډایریکټر وقار احمد خپل خبرو کې زیاته کړه چې د شخړو د هواری دا کونسل به په خیبر پښتونخوا کې شامل شوی قبایلی ضلع ته هم غځوي.
هلته چونکه الډی جرګا سیستم موجود دی، دا به مونږه د خیبر پښتونخوا ټول اضلاع ته ورکو، نو داسې سابقه قبایلی اضلاع چې کوم زمونږ دي دا هو دغه ته به ان شاء الله دا اول بعد هر ضلع پسته باندې او داغه نفس بابا هر تحصیل پسته باندې دا ڈی آر سی التوی او ان شاء الله التوی د دې ځنا زیات ریزلت خرازي.
د کاونی چارو پوی جاس خان وای د کونسل په کار دی، خو دې سره سره دا هم په کار دی چې په دې کونسلو کې دی د قانون علم لرونکو خلق وي.
دا یو ډېر عمل دی، دا د پښتنو د روایت په دنیا کې دا یو کنونشن دی او څخه پاتې شوی دی چې کوم ته بیا مونږ د پنچایت نوم کوم ته مونږ د جرګې نوم یو چې مسلې هغه حل کوي. خو په دې کې کم دي کین خلک چې کوم اهل خلک دي، نو چې تاسو ټولنه د دې مقررات په شیزه ما په خندا یو ډېر خامل دی.
2014 کال کې پیښور کې د شخړو د هواري یو کونسل جوړ کړی شوی وو او د دې د کامیابۍ په ځان نظام نور ضلعو ته هم غځول شوی وو چې مقصد یې خلکو ته زر او ارزان انصاف ورکول وو. د دې کونسل غړي د سیمې غیر متنازه مشران، سرکاري ریټایرډ افسران او غیر سیاسي خلک وي. دا وخت په مردان، نوخر، سوابه او سوات کې 3 پیښور او 4 کې 3، چترال کې 2 او د صوبې په نور ضلعو کې یو یو د شخړو د هواري دا کونسل کار کوي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د پیپلز ګوند پر مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د لګیدلو تورونو مقدمه بل اوریدنه د دسمبر په 1 کېږي. پر هغه تور پر شوی چې د خپل لګښتونو حساب نه دی واضح کړی، پرون په دې اړه د مقدمه وی اوریدنه کې دا الزام هم لګیدل چې زرداري د خپل تیر حکومت په وخت کې ځینو کمپنیو ته په ډېره کمه بیه ځمکې او نور مراد ورکړي. په اړه دا رپورټ اورو. د پاکستان اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي سپریم کورټ ته د تحقیقاتي ډلې یا جی آی ټی هغه رپورټ پر تعصب ولاړ بللی چې پکې د دې ګوند پر شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د تورو پیسو مینځلو یا منی لانډرنګ تور پور شوی دی. د دې ګوند دیوې مشر شری رحمان د دسمبر په 4 په قومي اسمبلی کې وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف حکومت پر اپوزیشن سیاستوالو فشار اچولو لپاره دغه سي تورونه لګی. نوموړې پوښتنه وکړه چې د حکومتي غړو احتساب ولې نه کیږي.
دوی زرداری صاحب او د پیپلز ګوند مشرتابه متناسقه کول غواړي. مقدمه پرې په مطبوعاتو کې روانه ده. دا څه قسم د تحقیقاتو ډلې دي؟ دوی سره د حکومت وزیران ټوله ورځ ملاقاتونه کوي او چارواکي بیا وایي چې د تحقیقاتو ډله خپلواکه ده. دا د کوم سره ټوکی دي؟ آیا احتساب یوازې د اپوزیشن لپاره دی؟ مونږ ته ووایه چې تاسو د بل چا احتساب کړی دی.
د دسمبر په 14مه د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار د منی لانډرینګ په یو کیس کې آصف علي زرداری ته حکم کړی چې د دسمبر تر 13مه پورې خپل جواب جمع کړي. د پاکستانی مطبوعاتو د رپورټونو لمخې د سپریم کورټ په پریکړه کې ویل شوی چې د اومنی ګروپ په نامه تجارتي کمپنۍ او په جالي نمونو فعالیت لرونکو ځینو نورو سوداګرۍ شرکتونو د جالي بانک حسابونو لارې د زرداری لګښتونو لپاره پیسې ورکولې. د حساب ورکونې په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر د دسمبر په 14مه په اسلام آباد کې خبرلاند وویل چې د تحقیقاتي کمیټه رپورټ پر تعصب نه بلکې پر حقیقتونو ولاړ دی. هغه د مثال په توګه د زینو پیسو یادونه وکړه.
48 ټایمز تک کی لیرینګ کی گئی ہے. پیسے اتسل وخزلی ل یو اکاؤنٹ بل تلیگل شوی وی دا د دې لپاره چې د لومړی بنیادی اکاؤنٹ درک ورکشي. اند بلاول هاوس په نامه په کراچي کې د زرداری کور یو نیم ملیون روپو بلونه د جالي بانکي اکاؤنٹونو لارې ورکړل شوی دی. د 2.8 ملیونو د جازونو سفر لګخته د مرمۍ زد گاڑی هم د جالي اکاؤنٹ په مرسته اخیستل شوی دی. په داسې طریقه تور پیسې وینځي
اور پھر اس کے بعد منی لانڈرنگ کی جاتی ہے.
د پیپلز ګوند پر مشر آصف علي زرداری داغه پر خور او زینو دوستانو د درغلي او پکې سونو کې څړنې د پاکستان وفاقي تحقیقاتو ادارې اف اي اي پر مخ بيولي. د پاکستان دانو رسپانې د رپورت تر مخه دغه ادارې له عدالت غوښتي چې په دې مقدمه کې د تورونو کسانو له ملک څخه د وتلو مخنیوي لپاره دی یو حکم وکړي نو دوی به نمونه په اگزیکټ کنټرول لیست کې واچي. په دې لیست کې د هغو کسانو نمونه وي چې بهر ته سفر نشي کولای.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اور اوریدونکو تاسې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. په خبر پښتونخوا کې د مدني ټولنو غړو د بشر حقوقو فعالانو له حکومت غوښتي چې د دوی د فعالیتون لپاره د قانون سازي او پالیسي جوړولو په چارو کې د دوی سلا واخلي. د فعالانو دا هم ویلي دوی د خپل کار ته پرېښودل شو بې ځایه دي نه په تکلیف. خالد خان پر رپورټ لري.
دا خیبر پښتونخوا یو شمیر مدني ټولنو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې غیر دولتي موسسو او تنظیمونو لپاره د قانون او پالیسي جوړولو کې د مدني ټولنو د غړو نه رای اخلي او دغه تنظیمونو کې کارکونکو ته د تحفظ ورکولو سره سره د دوی په کارونو دي بندیزونه نه لګوي. دا ګل پورس پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه ته دا وینا په مهال د پښتونخوا سیول سوسایټي شبکې کمر نسیم اوایل چې دا نړۍ زیاتره وادونو کې خبريالانو مدني ټولنو غړو او بشري حقوقو د پاره کارکونکو د پاره سخت قوانين په دې غرض جوړیږي چې دوی د حکومت په پالیسو باندې نیوکه بند کړي.
سنسر شروع دي اختلاف رائے چې کم دې مونږ په ټولو دنیا کې حکومتونه برداشت کوي نه که تاسو په حکومتي پالیسی باندې تنقید کوي کوي یا زداسې پالیسی وي به تور پاکستاني د زمونږ حق ته چې مونږ د خپل حکومت په یو پالیسي باندې تنقید
تحفظ ورکول سره سره دا دوی په کار کې خندان نه اچوي.
زیات غټه مسله هم ده کده چې کم هیومن رائټ ډیفند دی هی ته خپل هم پروټیکشن په انسانان دی هیومن رائټس باره کې کار کوي د نور حقوق چې کم دی هی باره کې आवाज کوي. نو موږ هم دا کوي چې د دې چې کم خپل حقوق دی هغه هم سکیور شي او چې کم تنظیمونو سره دی خپل کار کوي هغه کې هم د دې سکیورټي یا د تنظیمونو سکیورټي د تنظیمونو پروجیکټ او سکیورټي هم وي.
دا مدنی ټولنې یو بل غړي ظفر اقبال اوایل چې ځینې مدنی ټولنو او غیر دولتي موسسو باندې بے بنیاد تورونه لګول شي او بیا نه صرف دا غوي جون په خطر کې وي بلکې هغه خپل کار هم په آزاده نشي کولی.
پولو باندې تور لګي نو موږ وایو چې هغه د رمخ تکړې شي چې کم کس کوي او موږ یو محسوس کسي نو موږ هم داغې نه جدا شو هغه د مونسي باقی خدا نه نه چې مونږه هغه پښتو متل دی وي د سپګې د پاره ټول کن نه دي سوزول بکار هغه سپګ رانی ول دي دغه علاج کول بکار دي کنه چې هغه ختم شي نو هغه خلک د پګو تکړې شي.
دا یادونه ده چې پاکستان کې په تیر ورځو کې د اتلس بین المللي ان جی اوز لیسنسونه منسوخ شوی دي چې لوی اغیز یې په ځای تنظیمونو او مدني ټولنو باندې شوی دي. دغه شان په ورځپاڼو او رسنو کې هم یو شمیر خبريالان او ملازمین دا نوکرونه وستل شي دی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
زنغمای ما زما مشال ریڈیو ډیر خوخه ده تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي زما د سپی چبین کالای
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ او اوس درې نیم بجې شوې راځي له بوریوال کګړ څخه د خبرونو لنډیز وره
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په بیجینګ کې له خپل چینی سیال وانګ یی سره لید کاته کړي او د خپل منځي اړیکو ترڅنګ د افغانستان د جوړجاړي په اړه هم سره خبرې کړي دي. د خبر پښتونخوا پولیس وایي د شخړو د هوارولو ځلي کنسولونو سږ کال څخه د پاسه 6200 شخړې هواري کړې دي. د دې کنسولونو غړي بې پلو مشران، پخوانی سرکاري ملازمین او غیر سیاسي کسان دي. د کورمی قبایلی ضلع یو شمیر اوسیدونکو په پېښور کې له تیرو څلورو ورځو روان احتجاج پای ته رسولی دی. احتجاج له هغه وروسته ختم سو چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویاند اجمل وزیر بیګا ورسره ولیدل او د هغوی د غوښتنو د پوره کولو ډاډ یې ورکړ. د کورمی د ګنداب قبیلې د احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې حکومت دې د دوی په سیمه کې د معدنیاتو پر ایستلو بندیز لرې کړي. په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن له حکومت غوښتنه کړې چې د ورکلسو خلکو مسله د سنجیده واخلي او ترمندنې دروسته دي هغوی عدالتونو ته حاضر کړي. د ورکلسو کسانو زیاتره تورونه د پاکستان پر پاوز او جاسوسي ادارو لګول کیږي خو هغوی نه مني. افغان چارواکي وایي په کابل کې پر حکومتي ودانیو د وسلوالو په پرونی ډلهیز برید کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي او تر لسو زیات نور ژوبل شوي دي. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا دا جګړه 8 ساعته روانه وه او ټول برید کوونکي پکې وژل شوي دي. او هند په رسمي توګه د ایران د چابهار بندر د فعالیت چارې سنبال کړي دي. د دې بندرګاه د فعالیت چارې د دسمبر پر 23 په تهران کې د هغې غونډې پر مهال هند ته وسپارل شوې چې د ایران، هند او افغانستان استازو پکې ګډون کړی و.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ له بوریوال کاکړ څخه موږ خبرونه لنډیز اورئ. د وسم د وادي سره سم تاسو ته د نجیب امیر جوړ کړی مشال ریډیو مجله خبرونه درور.
د مشال ریډیو مجله د مشال رډیوي مجلې قدرمن اوریدونکو د خپل قربان نجیب امیر سلامونه قبول کړي. د مجلې دا غنمو د ننګرهار یوې خوږجب شاعري او لیکوالي اغلی مهرتاج سره خبرو ته ځانګړې کړې ده. دوی سره به په دغه پروګرام کې خبرې کوو، د دوی شعرونه به اورو او تاسو هم بلنه درکوم چې په دې روان نیم سات کې را سره اوسئ او د پروګرام را سره واورئ. د مهرتاج را سره له جلال آباد د ټلیفون په کرخه ده. مهرتاج په پروګرام کې درته هرکلی وایم. د مشال اوریدونکو به په سر کې تمه لري چې یو څه آشنایي در سره ترلاسه کړي، نو سبا ورته وایي په سر کې د ځان پاړه
ټول اوریدونکو او د مشال رادیو کارکنانو ته د پروګرام مینهوالو ته خپله مینه او سلامونه وړاندې کوم.
مننه. کور مو ودان. زما موخه دا و چې خپل تعارف ورسره وکړي.
نوم می تاسو وګورئ چې ورته د مانا مخکې ویلې مې خو نه هڅه دي او په خپل د ننګرهار جلال آباد اصلي او پیلي اوسېدونکی یم.
صحیح. او دا د شعر او ادب سره ستاسو تعلق ته لیکل کوي، شعر لیکي، نثر لیکي، اسې سړی څنګه پويږي چې د ادب د لارې لاروي دي یا شعر لیکل شي؟ ستاسو تجربه څه وي؟
شعر ادب لیکوالي دا داسې ده چې د ژوند مال لري. دا یوازې په یو انسان پورې نشو محدودولی او نه مې ویلی شو چې دا باید ادب چې ویلی وي یا مطلب هغه یا یو مسلک پورې تړلی اوسېږي. نه نه، لکه موږ وایو چې ژوند کې دا ضرورت دی او دا د ژوند مالګ ده. نو څه رقم د انسان غواړي ژوند انځور کې خپل ژوند یو چوکاټ کې واچوي، یا څه رقم پرې غواړي د قلم خاوندان ټول قلم سره بدینه ولري او هغه څه چې دې تصور کې دې تجربې دې سره غواړي باید ویل کی نو نور سره شریک کی او د نور سره شریکول جایز هر مستقیم او غیر مستقیم دا جواله چې دې قلم لري کی نو پاندغه وجه دا چې دا چې زه ادبیات نه وایم تعارف کې ما ونه ویل چې ګوندیا ادبیات فارغان یا د ادبیات پانځه نه ویل چې خپل د شریعت پانځه مسله یې مسلک می قضا ده
صحیح
خو ترڅنګ زما ما د مخکې ویل په خبرو کې چې د ژوند مال جوړه نو دغه مال سره علاقه لرم وایي چې ژوند خوندور وي او بیمال دی نه وي نو د ژوند خوند لپاره ادبیات مطالعه کوم او یو وخت نا وخت لیکل پرې کوم هغه تشریح یا نثر یا نثر
څنګه په ځان پوه شو چې شعر لیکل شي یا نثر لیکل شي
دا خو په دې معنی شو چې انسان د ځان د خبر دی نه خبره وم چې شعر لیکل شي یا مې لیکل دی و دې دا چې زما مطالعه سره ډیر شوق دی ورته ټوب نه کله نه نه چې څه په اگر چې دا خبره عموما لیکوالان شاعران کوي چې او دا پښتنه ورنه کیږي لکه دا تخصصي پښتنه کوي څنګه دغه د شاعرۍ ته یا لیکوالۍ ته مخه کړل یا یې ولې کوي نو هغه هم دا خبره کوي چې والا شوق یې یا د وړیتوب نه یا د پخانه نو دا طبي ده زما خپل د مطالعې سره د شوق او کله چې دا نوي ځواني وي یا نوي څوک په هغه لیک لوست باندې راځي دوی مطالعه کوي نو مطالعه دا و چې زما زیات شوق د اخبار سره و اخبار باندې ډېر لوسته اخبار کې په زما لاشعوري به زه هغه ادبي برخې ته به تللم ادبي برخه به تللم نو ما خپل هغه لوست به مې چې نوی نوی لوست مې زده کړی و نو دا به راته اسانه و چې زه یوه کیسه ولولم یو شعر ولولم نو هماغه څه چې زما په ذهن کې زما په دغه کې زړه کې ځای ونیولو بیا یو څه وخت په زړه غوښتل چې زه هم یو څه ولیکم نو بیا به ما یو څه لیکل یو ورځ داسې راغلله چې په مکتب کې وم تقریبا لسم صنف کې وم چې عموماً په دې مکتبونو کې ځینې وخت مشاعرې یا غونډې کېږي هغه هم په علمي بڼه باندې نو غوښتنه وشوله چې تاسو خپل شعرونه یو شی که څوک لرئ باید ولیکئ د لومړي ځل لپاره ما یو غزل لیکلی و غزل ما چې کله په هغه مکتب کې وویلې هغه غونډه کې مې وویلې نو زه استادانو ډېر تشویق کړم او وویل چې مطلب ډېر ښایسته دی لیکلی یو ډېر ښه دی نو هغه وخت نه زه تشویق شوم ورته زما فکر شو ورته
صحیح
ولا دا کوم صح کار نه دی یا مطلب دې لپاره ځانګړي اشخاص دي چې ځانګړي اشخاص دي چې کله موږ لیکلی شو به یې لیکو نو هغه وخت نه
یعنی تاسو وایئ چې تشویق په دې لاره کې مهم دی د استادانو تشویق خو در سره او د کورنۍ کومک هم په دې لاره کې ضروری وي نو تاسو کورنۍ درته څه وایي یا هغه وخت کې چې تاسو د ادبي هلې ځلې پیلولې څه درته وایي چې دا د ادبي نړۍ سفر درته ښه دی که ښه نه دی اندېښنې خو به ورسره وي
لا د کورنۍ پاک لباندې زه جالبه باید یو بل وکړم چې کورنۍ کې یوازینی زما مور ده چې هغه پوهېږي زه شعر لیکم او تروسه پورې چا ته معلومات نه شته دی چې زه شعر لیکم یا نثر لیکم یا بل څه لیکم نو خور مې ده چې هغې خور مې څه وخت نا وخت زه په میډیاو کې تعقیب کړی یم یا مکتب کې را سره وي کشره خور مې یا زما دایري مخې ته ورسېدي وي هغې چې دي لیدلي وي لوستلي وي خو نه ځاکتل ما باندې ځان نه دی پوه کړی دغه شان یو ورځ مې زما هغه موبایل مې ورور سره چا فیصله باندې مارچه کړی و زما هغه ډیټا هغې سره و نو هغې ته ما وویل چې دغه ډیټا ما ته ولېږه نو هغه پوه شو چې دا د دې خپل دي نو هغې دا باندې داسې ځان نه دی پوه کړی نو په دې خاطر باندې هغوی کوم نظر نه دی ورکړی دغه یو مور مې چې پوه شوې ده خور می خبر دا ورور می خبر دے نمون چلا پدی موضوع باندې سر ڈسکس نہ رے کڑے سی دا خدی ک خنه دے
صحیح
یا بد دے نو
نو پدی پدی لچ کورنۍ مو کله خبر هم شینو چی استاسو طرف ته خبرګون مثبت وی مشکل درته پیدا نشي تاسو دومره کولی شاعری کوي تر هغه ځایه چې ما ستاسو شاعری لوستی ده نو دا خو د ټولنې حق دی په تاسو باندې یو مثبت کار کوي ستاسو شاعری په ننګرهار کې وزلیده خو زه پکې د پېښور خواږه هم وینم آیا هلته مو ژوند کړې زده کړې مو کړې شاعری مو چرته پیل کړې وه
انقلاب وختو کې هغه پېښور ته مهاجرت کړی او هماغه لوی شوي هماغلته د مور پلار واده شوی دی او موږ هماغلته پیدا شوي یو چې دا یو څه مې هماغلته کړي دي نو په دې خاطر باندې مطالعه چې وه هغه د ادب نه کوه نو دا مغې نه مې تاثر اخیستی دی او هماغلته پاتې شوي یو بیا نو تقریبا څو کاله کېږي چې وطن ته راغلي دي
صحیح نو بیا راغلی تاسو جلال آباد ته مهرتاج په جلال آباد کې بیا ماحول څنګه و دلته خو د میرمنو بهیرونه شته کنه تاسو کله کله د شیر ویلو لپاره سر راټولېږئ یا تاسو په پوهنتون کې یاستئ نو دلته ماحول څنګه دی یو پیغله کوي شي چې خپله شاعري په سټیج ولولي یا خپلو خورلڼو ته یا نارینه ورونو ته چېرته مشاعره کې ولولي
جلال آباد ته چې راغلو ما وویل چې هغه وخت کې داسې ډېره توجه ما نه وه کړې دا شاعري مې داسې وه لکه ډایري د خپل ډایري شوق لرم یعنې داسې مې نه وه شوق کړې چې زه شاته واورم څوک یې ما ته واوري خو چې شوق به و هغه به مې لیکل او کتابچه به وه یا به مهم به راته نه وو چې وی ساتم خو دلته چې راغلو زه لیسې ته به تلم راتلم بیا زما یو څو صنفیانې دلته اطلاعات فرهنګ کې خپله سیاست اطلاعات فرهنګ کې درس دپاره به تللې دلته چې راغلو چون دا خپله یو اطلاعات فرهنګ و بیا دوی مجلې درلودلې خپلې مجلې نو بیا امرالله امید صاحب راته وویلې یو ورځ ما سره البته لاس تابونه او کتاب شخص سوال په اړوان ډایجست و او هغه خپل هغه په اردو ژبه او ادبي و متوجه شو راته چې کله متوجه شو نو بیا هغې راڅخه پوښتنې وکړلې نو ما وویل چې والله ادب سره شوق لرم مطالعه ځکه دا راسره د مطالعې دپاره دي چې خپل هم څه لیکي وایم او خپل هم لیکم نو بیا چې زموږ مجلې دپاره راکړه نو ما یو نیم غزل مې چې ورکړو مجلې ته نو هغوی ډېر خوښ کړلو دغه لکه په جلال آباد کې لومړي ځل لپاره چې وم
نو مهرتاج تاسو نه ډیره زیاته مننه د خبرونې په دې برخه کې ستاسو په غږ کې که ستاسو خوښې یو شعر به اورېدونکو ته وړاندې کړو د شعر نه پس به بیا راشو او خپلې پوښتنې به زه ستاسو مخې ته کېږدم حوصله درته غواړم
د نظم عنوان دی تصور بختور یم چې تانه داسې اورم بختور یم چې تانه داسې اورم زه په تا دومره باور لرم ګرانی خو ظالمې ما ته زور کوي هله چې کوم څوک درته در ګوري یا فیسبوک کې کومنټ لایک ته ځواب ورکړي جانا ته مې نیم ایمانی خو بخیلی ما بس رخه را تراشی لگ می در کڑا لگ خاطر زما دزڑا کڑا لگ می در کڑا لگ خاطر زما دزڑا کڑا بختور ایم چی ستڑی اروا ستا مهربان غیق تسپارم خوب کی ارخ چی بد لاؤ ما پا تیاره کی وو بیریگم لاس دی لاس کې ونیسم د مخ لاندې کېږدم سکون واخلم قوي ځواک راته ډاډ راکړي بختوره یم جمعې په ورځ زو پارک ته خواږه مالوچ هم راته واخلي دواړه سترګې مکړې پټ یاوزان ورکړي دواړه سترګې مکړې پټ یاوزان ورکړي غلې غلې لشاراشي وای سترګې دې کړه خلاصي اوهو پوکانې وی پلاس کی په خندا په چوکۍ کینو او لطیف شمال لګیږي ته مې زلفې له مخ لر کړي په تندي باندې مې ښکل کړي ریم وړې وړې جامې وینځم خاندم یخنقاق له تناب کش کړم یخنقاق له تناب کش کړم دوه نستوري په دواړو اوګو واچوم کلکه غیږ ترېنه چاپیر کړم مسکی شم حویلۍ کې دوه ګلان راپسې کټ کټ په خندا شي مورجانې پلارجان پسې خفه یې بختوره یم چې د نورو جنو په څیر نه یم بختوره یم چې د نورو جنو په څیر نه یم تا له ځانه جلا نه ګڼمه جانه ته مې ژوند ته عبادت ته مې پرده یې بې له تا یمه نیمګړې پوره نه یم خیر که اوس مې خیر که اوس مې نه یې ژوند کې بختوره یم چې دغه خوږ احساس دی را سره دی تصور کې بختوره یم چې دغه خوږ احساس دی را سره دی تصور
اوریدونکو تاسې د غلی مهرتاج شعر واورید ډیر خوند وکړو ډیره زیاته مننه مهرتاج چې خپل غږ مو دومره ښه شعر زمونږ اوریدونکو ته وړاندې کړ کله مو د شعرونو په کوم مسابقه کې ګډون کړی کوم انعام مو کله ګټل کنه
دالي خوشبخته نه چې فقط یو ځل می پکې ګډون کړی دی د ختیځین په سطح باندې د درې ولایتونو ګډون نورستان او دلیراس چې پاو البته پړاوونه درې پړاوونه درلودل او پاول پړاو کې نیام زما شیر دوی مقام واخه جایزه واخیستله او دغه رقابت یا د شیرونو مشاعره چې ودان د سولې پاک لباندې وا خوشبختانه اول پړاو کې زما شیر جایزه واخیسته او دویم پړاو کې زما شیر دغه وا جایزه واخیسته نو هغه زما په یو غوډه یا یو بهیر کې چې د لومړي او اخري ځل د کار اشتراک وو نو د خوښۍ خبره دا ده چې شعر مې د وخت انتخاب شوی وو
صحیح نو څه ډول شاعري خوند درکوي ما ستاسو نظمونه لوستې دي خاص کر د دسمبر نظم چې اوس به لګه شی وکي کتا سره تر لطف کوي واوروي ام خوند به کی زباور لرم چې اوریدونکو بمت خوند واخلي غزلی ز شاعري مم کړي ده د نظمونو ترڅنګ سمره شاعري مو کړي ده دم راتوي شاعري
خو کافي وخت نه کوم دا سوال خو یو څه جواب شوی او بیا شاعري چې زما شیخ وخیدی، نظم نیخ وخیدی، منصور شیخ نیخ وخیدی، سپین شیخ نیخ وخیدی او نظم سر دیر علاقه لرم دا غصدی ما ویدی چیزو دکم عدب نمتاثره ما ام دا غصد گرده کم چی مطالعه کم او دیو کلی کلم کما ترسل دی غزلی هم بی کما و غزلی می هم بی چیزی
کتاب ما چاپ شوه دیکن ترس؟
نه کتاب می نده چاپ شوه سونه چیز دوستان و خلط نبختر کم نو پوهېږم چې وایي چې دا شعر کتاب چاپ کول نو داسې یعنې بې معنا دي دوی داسې زبې را ماتوي یا دا نظر لري ځکه وایي اوس وخت کې که به څوک شعر غواړي واوري آنلاین اورېدلی شي لیدلی شي لوستلی شي یعنې شعر کتاب به څنګه وي خو زه وایم چې زه باید په داسې یو سب یا یو داسې برخه کې شعر یا نظم ولیکم چې هغې کې کمی وي پاره کی ضرورت وی
او یو نوې څه باید وکم او یو نوې څه باید وړاندې کړم چې دا خبره زه دغه کوم چې نه نه ټول شاعران یو رقم څه دي نه ټول سبکونه یو رقم څه دي او موږ لا ضرورت لرو چې یو اسوک خپل سر باندې لاړ شي او یو نوښت رامنځته شي وخت په وخت باندې او یو نوې څه پکې چاپ او رامنځته شي.
مننه تاسو نه اوس پنو که ممکن وي موږ ته ماغه تاسو خسته نظم دسمبر ووروي اوریدونکو به تخوند واخلي. ما دغه نظم اوریدلې هم دی لوستلې مې هم دی او په خپل مې پروګرام کې اوریدونکو ته اورول هم خلکو خوښ کړو نو تاسو په غږ کې به وره
لچیلی سارا خبری دسمبر ہسی زڑ کی میرا تیر شول چبدی کی گناہ چوی کسڑے چیری و ورزی داسی وکڑی کسڑے چیری و ورزی داسی وکڑی چخ گرم چے تیار کڑی او دورین تندی خواگ پکی ورزیات کڑی یو پیالہ پخپلا واخلی او میر منی تدوی ما پیالہ ور کڑی سر مسک شی او پګټ اتری کو ټوټکړي دسمبر هسې دې څه تاوان دی کدا ستاد چیلو شپو کې یو سړی پنی مشپل خوب پاتی او په خپل ژوند شریکی قرتی تلې کمپل سم کړی دسمبر چې بدی کې تاوان څه وی کمیرمن زکام وهلی ټوله شپه تبې نیولی سترګې ډکې له وښکو ټوله درد ټوله سکروی وي خو خاوندې ورته ګرم سوپ تیار کړي په خپل لاس باندې ورکړي په تندي باندې ښکل کړي ورته ورو په غوږ کې وایي خدای دې جوړه کړه ګلابي دسمبر عجیبۍ کته نه وی د چا یاد هم خای نه وی داسې څوک چې د چیلې په اوږدو شپو کې بخارې کړي درته بله د خوږو کیسو بنډار درسره وکړي یا یو زوړ فلم شریک درسره ګوري بخارې کې د لرګیو ټسار خیجي له کړکۍ ته باران غږ درسره واوري دسمبر تا پدی سړ چیلا کی عجیب تنهای هیڅ کړم چې ساړه می پسې واخلی او منګولی می کنګل شي دیو چا تاو د لاسونه را په یاد شي چې لاسونه کی لاسونه تاو د ویش دسمبر خیال پلا و خوب نه يم هسی زړه کې می راتېر شو چې په دې کې څه تاوان دی کې او چا په دې سیله کې ته کیسو یو څوک لرلې کې او چا په دې سیله کې د کیسو یو څوک لرلې
هیله ده چې خوښ شوی به اوسېږي اګر چې تاسو په مانه ډېر ښایسته ویلی وي یا زه دومره ښایسته ویلی نه شم
کور مو ودان ډیر زیات مننه تاسو ډیر خولوست او اوریدونکو به تخوند خسته ټولنیزو رسنیو خاص کر فیسبوک کومک کړي در سره چې خپل شیر خلکو ته ورسوي او په خوندې لارې ورسوي مثلا ستا په فزیکی لحاظ د چا مخ ته نه ورځي خو ستا شیر هغه ته رسیږي او داغي فیدبیک یا بیرته هغه غبرګونم فورا ته ل در رسیږي نو دې نه منندوی د ټولنیزو رسنیو نه
ډېر دوستان دي ټولنیز رسنیو کې زموږ محترم استادان دي دا چې ما سره دي کله چې زما شعر هغه لولي نو به یو کمنټ نظر راکړي دا په سر کې دا وزیر احمد نذیر چې دی خپل نظم کې ډېر تکړه دی. زما داغې نظمون هم خوښېږي. اجمل آنسر دی داغې نظمون هم زما ډېر خوښېږي. د حمیم شاعري داغې نظمون هم ډېر خوښېږي. نو بیا زه چې ګورم چې زما شاعري په څه کې ده، بیا د داسې خلکو شاعرانو البته د هغوی نظریات بیا راته مهم دي، ځکه زه پوهېږم چې دوی په دغه برخه کې شعر لیکي زیات که
نه،
نو یعنی نظم لیکي یا شعر لیکي، نو بیا د دوی نظریات یا کومنټ اخلم، نو مهم دی راته. شرر صاحب دی کله چې غزل لیکم نو شرر صاحب ته وایم چې غزل څنګه چې د هغې نظر پرې اخلم. او
صحیح واقعا دغه نمونه چې تاسو واغست زمونږ د اوس مهال ستوري دي، او داسې ښکاري چې تاسې چې چاته شعر اوروئ هغوی د شعر په ارزښت باندې هم پوهیږي، او باور لرم چې ښې مشورې به یې درته درکړي. د نثر په اړه راته ولیکئ، څه مو لیکلي دي تر اوسه؟
د نشر ساکله باندې نو وخت نه وخت ډېر څه لیکو، لنډې ټوکې لیکو، ادبي جالینه پنځه ځینې خپلې تجربې ځینې وخت هغه څه چې موږ ګورو وینو یا احساسوو یا نو پاکله باندې وخت نه وخت لیکنه کوو.
صحیح. ښه، د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایه. بنګړیوالې دې خوښېږي؟ د بنجاره اټۍ ته کله کله ځې که نه؟ د میک اپ او سنگار سره د جوړه ده د خوراک شوقی یې کنه؟
دا څو بلې چې د خوراک شوق نه لري، او د بنگلو پوری مو وایي چې زه خپل د فیشن دی نه، او مکتب دوران کې هم زه په دې باندې دې راته چې سلام د استادان له خوا نه بندنګ به راکوو چې بندې مه په لاس کوه، مې خټ مه په پوزه کوه، دا زما ډېر خوښي. خو بیا به مې هم کول، او عموما نجونې ټولې فیشن سره علاقه لري، خوښېږي، او زه خو بیا نو داسې یم چې
حتی که شریعتو پوهنځي کې هم وي
شریعتو پوهنځی او فیشن والا غیر مستقیما کله کله استاذانو راته ورنینګ راکړی دی، راته ویلي دي. خو موږ هلته په څه خبره په شریعت برابر باندې ځو که نه، ځکه دا څه دی چې قوانین به په ځان مراد کوو، هر ځای خپل اصول خپل قوانین لري.
بلکل هم دغه سې دا تاسې حق لري چې هغه سیزونه خوښ کوي چې د ښځو دپاره لازم دي، زموږ ټولنه ایجابوي، او کور مو ودان. ستاسو شاعري کې هم دغه خواږه ښکاري، او په دې تمه به یو چې ستاسو کتاب د لوستونکو لاسو ته ورشي، او د ټولنیزو رسنیو د لارې لا نوره وځلیږي. په خیره کې که خپلو دوستانو ته هغه کسان چې ستا د نامه سره اشنا دي څه ویل لري نو مهرباني.
دا ستاسو مهرباني ده. هغه دوستان چې زما د نامه سره اشنایي لري، او ځینې کېدای شي ځینې تاسو پوښتنې چې کومې پوښتنې زما څخه وکړي دغه پوښتنې د دوی سره وي، او زه نافه غواړم چې په ټولنیزو رسنیو کې زما څخه کړي دي، او ما به نه یې جواب کړي، یا د وخت له کمي له وجې، یا د ځینو اصولو له مخې به مې نه یې جواب کړي. اوس به د دوی هغه سوالونه چې د دوی په ذهن کې وه حل شوي به اوسېږي، او زما په غږ باندې چې زما د شعر اورېدلو غوښتنه کړې ده هغه به اورېدلی به وي، او دغه هیله به یې پوره شوي وي.
مننه
ګران دي تاسان چنان، مننه چې ما ته مو وخت راکړه، زما ګډېوړې واورېدلې، او دوستان سره م دغه کړمه.
ډېره مننه ګرانو اوریدونکو، تاسو نه هم مننه چې د مشال راډیوي مجلې ته وګوئ. له همدې سره خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. بل اونۍ به د تازه موضوعاتو سره بیا ستاسو په خدمت کې یم. تر هغې د لوی خدای په امان.
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.